پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د یو ساعته خپرونه پیل سوه چې اونیز پروګرام د زهرو کاروان یوه برخه جوړوي. السلام علیکم. د خبری خپرونې په خبری راپورونو کې اوري چې د ملي مصالحې علي شورا وایي چې د دې شورا د مرستیالانو او رهبری شورا د غړو نوملړ چمتو سوی. نن شنبه ده د وژیا سمبلې لومړۍ د اگست میاشتې 22مه نیټه. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. په کابل کې نن دوه چاودنو یو پولیس ووژه او درې نورې ټپیان کړل. د افغانستان د متشبسینو علي بورډ وایي یوازې نن شاوخوا 811 موټرو د سپین بولدک چمن په لاره تګ راښته کړی دی او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وبا ښایي په دوو کلونو کې کنټرول شي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې نن دوه چاودنې یو پولیس ووژه او درې نورې ټپیان کړل. د کابل امنیه قمندانۍ ویاند فردوس فرامر زرزدی رادیو ته وویل لومړنۍ چاودنې د اوومې امنیتي حوزې اړوند چلستون سیمه کې سوې چې یو پولیس یې وژلی او بلې ټپي کړی دی. فرامر وایي د مقناطیسي ماین د چاودنې یو بل ملکي وګړی ژوبل کړی هم دی. بل ورته امنیه قمندانۍ وایي چې د تایمنۍ په سیمه کې د پولیسو پر رینجر موټر ورته چاودنه سوې چې دوه تنه پکې ټپیان سوي دي. په پلازمېنه کابل کې په دې وروستیو شپو ورځو کې د نامنه یو پیښه لږ دلی د ماینونو چاودنې ډېرې سوې دي. د تخار په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې نه ولسی پاتون کوونکې وژل سوي. د تخار د ولیوان محمد جواد هجري ازادي راډیو ته وویل دغه کسان هغه مال وژل سو چې طالبانو یې پر پوستو بریدونه وکړل.
نخته بیګا 12 بجې پیل او 3 بجې دوام کړی دی. نخته کې نه ولسی پاتون کوونکې چې د ملک تاتار کسانو وژل شوی او دوه نور ټپیان شوی. مخالفانو ته هم مرجوب لا وخته. اوس هلته وضعیت نورمال دی او کوم ستونزه نشته.
درې ورځې وړاندې طالبانو په همدې ولسوالۍ کې یو ورته برید کې 14 پاتون کوونکي وژل. پاتون کوونکي پر قومي مشرانو او قومندانانو پورې تړلي وسلوال دي چې د دولت په ملاتړ د خپلو سیمو د امنیت لپاره وسله ورکړل سوې ده. د افغانستان د متشبسینو علي بورډ وایي یوازې نن شاوخوا 811 موټرو د سپین بولدک چمن پر لاره تګ راتګ کړی. د دغه بورډ مشر وایي د شاوخوا 1 میلیارد افغانیو په ارزښت بیلابیل سوداګریستو کې د دغه بندر دوړ خوته صادراتو او وارداتو ته چمتو او یوازې نن د 100 میلیون افغانیو په ارزښت خوراکي توکي له پاکستان څخه افغانستان ته وارد شوی دي. د سپین بولدک چمن لاره پرون د خلکو او سوداګرو پر مخ په بشپړ ډول پرانستل شو. د یادونې دی چې د لاره له تیر 2 میاشتو راهیسې د کورونا وایروس خپرېدو له امله د پاکستان د حکومت لخوا تړل سوی وي چې دوړ خوته د خلاصون په هدف لاریونونه هم سوی وو. زموږ غلازه د ریډیوري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وبا شایي په دوو کلونو کې کنټرول سي. د نوي معلوماتو لمخې په داسې حال کې چې اروپایي هیوادونه د دې ویروس ډیروالی تجربه کوي، په امریکا کې چې تر ټولو ډیر دی وبا ځپلی، د نوي پیښو شمیر په کمېدو دی. په ټول نړۍ کې نږدې 30 میلیونه کسان په دغه ویروس اخته سوي دي چې شاوخوا 800 زره کسان ترې مړ دي. جرمني، فرانسه، هسپانیا او ایټالیا له هغو هیوادونو څخه دي چې د پسرلي رئیسې د دې ناروغۍ تر ټولو لوړ شمیر درلوده. په همدې حال کې د اروپا په ډیره برخه کې د همدغې ناروغي د خوریدو د مخنیوي لپاره لګول شوی محدودیتونه بیرته لري څول. روغتیاي متخصصین د کووید 19 ناروغي د شمیر ډیروالی تر ډیره د اوړي په موسم کې د هیوادونو ترمنځ د سفرونو سره تړي او همدې مسلې داسې ویره رامنځته کړي چې شایي په منی کې دا وایروس یو اربیا ډیر سي. اروپایي مشرانو ویلي چې د وایروس د بیا ډیرېدو په صورت کې به هغه سي محدودیتونه ونه لګوي چې اقتصادونو ته زیان ورسیږي. د دې پر ځای دوی هغه سي متچې دا وایروس پکې ډیر دی سفرونه محدودوي. په بلاروس کې چارواکو د ازادي رادیو د بلاروسي څنګه په ګډون لسګونه وی پاڼو ته لاسرسي محدود کړی دی. دوی دا کار د دې لپاره کړی چې هلته لانجمنو انتخاباتو وروسته اعتراضونو پر مهال د معلوماتو خپرېدل کنټرول کړي. د وی پاڼو د بندولو حکم د اطلاعاتو د وزارت لخوا پرون ورکړل شوی. دا په داسې حال کې چې د غلطه د ونې د پای ورځو کې هم د پراخ مظاهرې د دوام اټکل شوی. کله چې دغه وی پاڼو په لینک باندې کلیک وسی په اوتومات ډول دا پیغام راځي چې لاسرسي د بلاروس د اطلاعاتو وزارت په غوښتنه باندې ویدی. په بلاروس کې لټاکنو وروسته انټرنیټي خدمتونه هم ټکرې سوي او د نظر خوندان وایي دا کار د دې لپاره سوي چې د اعتراضونو د یووالي او منفي تبصرو مخه ونیسي. او د ترکیه سواحلو ته نږدې په تور سمندرګي کې 300 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز کشف سوی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د اعلان وکړ. نوموړي زیاته کړه چې دا موضوع له دې کبله تاریخي اهمیت لري چې ترکیه تقریبا په بشپړ ډول له نورو هیوادونو انرژي واردوي. د خبرونو پای
تاسو ازادي رادیو ته ورځي است. پورا پرونی کوری چې د ملي مصالحې علي شورا وې چې د دې شورا د مرستيالانو او رهبری شورا د غړو نوملړ چمتو سوی.
د ملي مصالحې د علي شورا د مرستيالانو او د رهبری شورا د غړو په اړه نوملړ چمتو شوی دی. بحثونه پای ته رسیدلي دي او ډېر ژر به اعلان شي.
له یو تحلیلګر سره دا مسله څېړو چې د ملي مصالحې علي شورا د ترکیب بشپړېدل د سولې پروسې له ګړندې کېدو سره څومره مرسته کولای شي. دا هم وایي چې په غزنی کې خلک شکایت لري چې تر غرمې وروسته مامورین رسمي دندو ته نه حاضرېږي.
مسوپیت کې کار بندو نو چې ورغلم ما سپین دوه نیمې بجې د سی مدیر ویل پلانکې کارمن نه درغلی مامور نه درغلی سبا سار راځه.
په بهرنۍ موضوعاتو کې د ترکیې حکومت یو بل پخوانی کلیسا په جمعات بدله کړله. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ د زهرو کاروان او نیز پروګرام خپریږي. د ملي مصالحې علي شورا وې د دې شورا د مرستيالانو او رهبری شورا د غړو په اړه باسونه پېت رسیدلي او نوملړ چمتو سوی دی. د دې شورا یو ویان کا څه هم د دغه نوملړ په اړه جزئیات نه ورکوي خو یې چې ډیر ژر به اعلان سي. خو په ملي مصالحې علي شورا کې یو با خبره سرچینه وایي چې د دې شورا د مرستيالانو په ترکیب کې 15 نارینه او یو ښځه شامل ده. په دې اړه د نور تفصیل لپاره اجمل تورمن له کابل په مستقیم تماس کرا سره دی. تورمن سره خبرونه ته شرغلس د ملي مصالحې علي شورا د رهبری د غړو د اعلان پاړه د دې شورا ویان نور څه جزئیات ورکړي دي.
مننه سالی صاحب. د ملي مصالحې د علي شورا ویان فریدون خزون وویل چې په نوملړ باندې باسونه پای ته رسیدلي بشپړ شوه او ډیر ژر به په رسمي ډول د ملي مصالحې د علي شورا د رئیس عبدالله عبدالله لخوا اعلان شي.
د ملي مصالحې د علي شورا د مرستيالانو او د رهبری شورا غړو په اړه نوملړ چمتو شوی دی. بحثونه پای ته رسیدلي دي او ډیر ژر به اعلان شي.
نو مولي د ډیر ژر پاړه ویل چنن یا شاید سبا. خاغلی خوزون د دې نوملړ پاړه جزئیات ورنکړل خو په ملي مصالحې علي شورا کې وی با خبره سرچيدي ازادي رادیو ته ویل چې دغه شورا د مرستيالانو په ترکیب کې د بابر فرهمن، اسد الله سعادتي، مولوي عطا الرحمن سلیم، سلام رحیمی، حاجی دین محمد او وی خزی نوم شامل دي چې د خزینه غړي د نوم پاړې به خبري وخو. بلې سالی صاحب،
تورمن صاحب د رهبری شورا د غړو په اړه معلومات ورنکړل چې کوم کسان به د رهبری شورا برخه ترازي.
سالی صاحب، خاغلی خوزون په دې اړه څه ونه ویل خو کومې سرچینې چې د خاغلی عبدالله د مرستيالانو په اړه ازادي رادیو ته معلومات ورکړل دی ویل چې په رهبری شورا کې څلور څلويخ کسان شامل دي چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د سولې د عالی شورا پخوانی رئیس کریم خلیلی او یو شمیر جهادي مشران هم پکې شامل دي خو د نور غړو په اړه ډېر جزئیات ورنکړل. بل سالی صاحب،
تورمن صاحب د دولت د عالی شورا د جوړښت په اړه مو پښتنه ونه کړه چې ویل کېدل پر مهمو مسایلو به ولسمشر ته مشورې ورکوي.
بله، د دولت د عالی شورا په اړه چې مهم مسایلو کې ولسمشر ته مشورې ورکوي او ته د مشورتي لوی جرګې په اړه هم هغه وخت انتقادونه دا ول چې دغه شورا باید جوړه شي او چې په دغه سم مهم مسایلو کې ولسمشر ته مشورې ورکړي. مال خاغلی خزون په دې اړه پښتنه وکړه، هغه ویل چې تر اوسه پرې د دغه شورا د جوړولو کار نه دی بشپړ شوی. بله سالی صاحب،
ډېر مننه. له اجمل تورمانم وردل چې د علي مصالح علي شوراوي چې د دې شورا د مرستيالانو او د رهبری شورا د غړو نوم لړ چمتو سوی او ډېر ژر به اعلان سي. خو په ملي مصالح علي شورا کې وی سرچینی ازادي رادیو ته ویلي چې د دې شورا د مرستيالانو په ترکیب کې 15 نارینه او یو ښځه شامل دي. د دې شورا د ترکیب بشپړېدل د سولې پروسې سره څومره مرسته کولای سي چې له خند او ځنډ سره مخامخ شوی ده. لیکوال او د سیاسي مسایلو تحلیلګر نثار سالی را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. سالی، سبق خبرونه ته شرغ لست، تاسو څه فکر کوئ چې د ملي مصالحې عالی شورا د ترکیب بشپړېدل د سولې پروسې له ګړندې کېدو سره مرسته کولای شي؟
ډېر شکر سالی صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلامونه. تاسو ته چې د سولې روان بهیر بهرنی اړخ دی چې طالب په چا پرې تړلی دی، کوم خلک نه پېښي. لکه څومره چې په داخل کې د سیاسي نهادونو د دوو ترمنځ د سولې ملاده دوی په واجه باندې متصلې وه، د ملاده مکېدو علت همدغه بې اتفاقي، دغه د شخصي غوښتنو او تمایلات په هغه اندازه چې دوی څومره سره نږدې کېږي، دغه مسله یو طرفته کولی شي په هغه اندازه باندې د سولې پروسه په هغه اندازه باندې چټکه کېدلی شي. او مخالف طرف چې دوی دغه بې نظمي او بې رسل او خودسرانه ځینې کړنې بعضې بحثونه ګوري، هغوی ته لږ دې زمینه برابرېږي چې وګوره تاسو په خپلو منځو کې سره جوړونه یاست، په خپلو منځو کې تاسو روانې چې اوس پرې نهایي سوي لري. او زما د معلوماتو له مخې چې یو بحث تام په کې روان دی چې سولې د صالحې په دغه مرستیالانو کې د قانون په سر باندې جنجال روان دی. کوشش دا کېږي چې د ولسم شر طرف خاطر مجبور ته دغه لیست کې داخل کما ډاکټر عبد الله رضوی.
بل اصلي صاحب، یو څه که تاسو زاید تغییر ورکړي چې د اواز یو څه سم ناراضي. بل پښتنه به دا وکم چې د ملي مصالحې علي شورا په ترکیب کې تاسو څه فکر کوئ چې نوې داسې څېرې ست چې واقعا د سولې پروسې سره مرسته وکړي؟ مخکې خو په راپور کې د بابر فرهمن، د سلام رحیمی، حاجی دین محمد او ځین نورو احتمالي کسانو یادونه وسوه.
او په دې کې تکامل شته. په لاره کې د محمد د سولې په مسله کې کړي دوه لږ ډېر کال کې چې حالې ده لیکي د سولې دغه د وکړنې په فچ د شامل خلل نه هم شریبا د مختر وانه د امریکا د متحده ایالاتو د پروسه خو اينه د شامل بارک اوباما او شامل کلي په دوران کې په 2010 کې پیل شوی چې د مارا د اسلامي مارا د بیرغ په وجه باندې ستر وشو. د محمد خپل شهاب الدوله عبد الله چې د انتخابات تر مخه اته دا یو مرزو ویل چې د سولې په جبا په حکومت کې غاړه وکړي چې هغه د افغان لپاره قابل د ټول ملي په دغه مسله کې یو څام د سولې په دغه ملي پروسه کې هغه د ټول ملت د ټول ولز د ټول عام په خیر ده. دی اوس هغه په رحمن دي زما ترکیب راغلی وای چاغه ام در طالب سره د دې څنګه شورورې مورپړ چې د ورو په باندې باندې د ورور راغوتې په مشورې کې جریږي چې په استانې ورن چې بیا په طالب باندې د ورور راغوتې. یعنی هغه چې متنازع شخصیتونه سپته افغانستان چې په دغه ترکیب کې چې د ځای نه رسول کوسه د ګلندې توګه سره مخ کوله او په کوم اندازه چې د دې انسجام مستقیمي بلا خر او په دغه ترکیب به نه هغې افغان ملت د دغه ترکیب نه هغې ځای کې دوه په میدان دي.
بل د ترکیب خو به کې ایس بدل را بدل هم سی سالی سبب نه زینی کسان ممکن ایست سی او دغه په ځای نوی څری راوستل سی چې د سولې پروسې سره مرسته وکول سی. ستاسو نظر څه دی چې د سولې پروسې په وړاندې نور کوم داسې خندونه دي چې واقعا دغه پروسه چیلنج کړي ده؟
د سولې لپاره باندې روان بحث یو موضوع د سولې د حقوقو مسله ده چې اوس د دغه ترکیب کې د سولې د مصالحې د عالي شورا په ترکیب کې یو شته چې هغه تر اوسه پورې نوم نه دی ورکړل. مثلا د بیان د ازادي مسله په کتاب کې زیات دی د مذاکرات ټیم چې هغه په کې د بیان د ازادي په بحث کې د مطبوعات په بحث کې خپل خاص نمائندگان بیل ته موجود دي چې دا هغه موضوعات چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ کوم توافق شوی هغه کې مسایل قطعا نه دي بیان شوي. چې د څه کې د شوو ترنويش په څه کې د خبريالانو بحث تر کوم دي بیان ازادي په حکومت حد پوری آیا د افغانستان د اوسني اساسي قانون له مخې همدغه څه بمستدین که یا په دې کې تغییر او تبديل راځي.
یعنی دا سولې اول قدمونه دي چې اوس په دې اصلي بحث خو د بینالمللي مذاکرات په جریان کې رامنځته کیږي. ممکن د مذاکرات کال یو نیم کال دوه کاله په بر کې ونیسي، خو دا مهرباني نتیجه ورکړي. اماده شخصا د طالبانو چې ګور طالبان اوس هم صحیحانه انداز باندې غواړي افغانستان ته راشي، او د صحیحانه انداز بحث دا دي چې څه دوی غواړي بیانه تعدید کړم ترکیب
ډېر مننه. لیکوال او د سیاسي مسایلو تحلیلګر نثار اصالی و چې د ملي مصالحې اله شورا د ترکیب په اړه څرګندونې کولې. د ټلیفون کرښه صفه نو معذرت مو ومني. په ملي مصالحې اله شورا کې وی با خبره سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د دې شورا د مرستیالانو په ترکیب کې 15 نارینه او یو ښځه شامل ده. د دې شورا د ترکیب بشپړېدل د سولې له پروسې سره څومره مرسته کولی سي، په دې اړه مو د نثار اصالی څرګندونې واورېدې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوسم خاطر پردیس د نن ورځې اقتصادي خبرونه لولي.
د افغانستان د متشبسینو علي بورډ وی یواز نن شاوخوا 811 موټر د سپین بولدک چمن پلار ته غره تک کړي. دغه بورډ مشور وی شاوخوا 1 میلیارد افغانۍ په ارزښت بیلابل سوداګریز توکي دغه بندر دوړو خو ته صادرات او واردات ته چمتو وو، او یواز نن د 100 میلیون افغانۍ په ارزښت خوراکي مواد له پاکستان څخه افغانستان ته وارد شوې دي. د سپین بولدک چمن لار پرون د خلکو او سوداګرو پر مخ په بشپړ ډول پرانستل شو. د یادونه ده چې د لار لتیرو و میاشتو راهیسې د کورونا وایرس د خبرې دوله عمله د پاکستان د حکومت لخوا تړل شوې و چې دوړو خواو ته د خلاصون په هدف لاریونونه هم وشول. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وی تر راتلونکو دوه میاشتو پورې به د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د ممیزو د ساتن لپاره شاوخوا 4400 خونی جوړی شي. د دې وزارت وین اکبر رستمینن ازادي رادیو ته ویل د دې خونو د جوړولو کارونه تر راتلونکو دوه میاشتو پورې بشپړیږي. د خاغلی رستمی په خبره د خونی د ممیزو د کیفیت او خیوت لپاره جوړیږي چې په کال کې به شاوخوا 10000 ټنه ممیز صادرولو ته چمتو کړي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت د معلوماتو لمخې په یو شمېر ولایتونو کې د انګور د حاصلاتو تر موسمه پورې به دغه خونه ډیره یې ګټه اخیستنې ته وسپارل شي، او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر واوی افغاني 15 پوله، یو ایرو 4 افغاني 6 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغاني 6 پوله، یو سعودي ریال 6 افغاني 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 55 پوله، زر هندي روپۍ 1040 افغاني، او زر پاکستانی روپۍ 453 افغاني.
او سمیو بهرنی مسله تعقیبو. د ترکیه حکومت په یو بل لرغونی کلیسا په جمعات واړوله. دغه کلیسا د ترکیه د اوسنی جمهوری نظام د تاسیس پر مهال په موزیم بدل شوی و. تر دې مخکې د ترکیه لخوا د آیا صوفیه لرغونی ودانی په جمعات بدل شوی و چې د یونسکو په ګډون ځینو هیوادونو پر دې مسلې انتقاد کړی و. اسمت ساروان نور جزئیات راټول کړی او په استودیو کې را سره دی.
مننه صالح صاحب، د ترکیه حکومت لکه څنګه چې تاسو ویل د بیزانتاین د وخت یو بل کلیسا پر جماعت بدل کړ. د ترکیه حکومت دا پریکړه یو میاشت وروسته لدی وکړه چې د آیا صوفی موزیم چې د بیزانتاین یا د رومیانو د ختیځ امپراتوري د مهال کلیسا به په جماعت واړول او یو لړ انتقادونه یې وپارول. د آیا صوفی ودانۍ د ملګرو ملتونو د یونسکو له لوري د نړیوالو میراثونو په فهرست کې ثبت شوې و. د دوهمې کلیسا په اړه د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان امر د ترکیه په رسمي جریده کې پرون جمعه خبر شوې ده او په کې ویل شوی چې په چورکی د هولی سافیر یا سپیشل ژغورونکو کلیسا چې ترکان کریی بولی د ترکیه د مذهبي چارو یا دیانت وزارت ته سپارل چې پر جمعه بدل کړي. په استانبول کې د قسطنطنیه شار لرغونو دیوالونو ته چیرمه د منځنۍ پیړۍ د بیزانتاین یونانی ارتودوکسانو دا کلیسا په 14 میلادي پیړۍ کې جوړ شوې ده. عثمانیانو دا کلیسا په 1517 میلادي کال په جمعات بدل کړې و، خو د ترکیه حکومت په 1545 میلادي کال په موزیم واړوله. آیا صوفیا هم په 1940 لسیزه کې د کمال آتا ترک له لوري په ترکیه کې د جمهوري نظام له اعلانېدو وروسته په موزیم بدله شوې وه، خو تېره میاشت پر جمعات له بدلېدو وروسته رجب طیب اردوغان په کې له شپږ اتیا کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره لمونځ ادا کړ. د ترکیه دا اقدام د کلیسا د مشرانو او ځینو هیوادونو له لوري وغندل شو. دوی وویل چې یوازې د مسلمانانو لپاره د عبادت پر یوه ځای د آیا صوفیه ځانګړي کول به د دینونو ترمنځ کرکه او اختلاف زیات کړي. تېر کال د ترکیې یوې محکمې په 1945 میلادي کال د ترکیې د همغه وخت د حکومت پریکړه چې له دې ودانۍ څخه یې موزیم جوړ کړی و رد کړه، او دا ودانۍ چې د ترکیې د پوهنې وزارت ملکیت وه د دیانت یا مذهبي چارو وزارت ته ورکړه. د یونان د بهرنیو چارو وزارت د ترکیې پریکړه خندلې، ویلي دي چې ترک چارواکو یو وار بیا د نړۍ یو بل لرغونی میراث ته بیرحمانه سپکاوی کړی دی. د یونان د بندنیو چارو وزارت هم دراز ویلي دا د معتقدانو پر ضد یو پارونکي هڅه ده، او له ترکیې پکلکه غواړي چې بیرته یوویشتمې پیړۍ دوه اړخیز درناوي، دیالوګ او د تمدنونو ترمنځ تفاهم ته راوګرځي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او ترچول مخ کی زان دا افغانستان سیمه او نړی پر حالاتو خبر کړی.
پټول افغانستان کې دولتي او غیر دولتي شونځیو نن خپل حضوري د درسي بهیر په محدود ډول پایل کړ. د افغانستان د پوهنې وزارت وی دروختیا وزارت د سپارښتنې پر اساس په دولتي او خصوصي شونځیو کې د زینو ځنګړو ټولګیو حضوري زده کړې پایلې سوې. د وزارت ویاندې نوري نزهت پرون جمعه ازادي رادیو ته ویل
د شونځي او د بیا پایلدو لار خود سره سم شنبه دولتي شونځي د یو لسم تر دولسم ټولګي پورې پایل کیږي، خو خصوصي شونځي د لومړی ټولګي نه تر دولسم ټولګي پورې خپل درسونه په حضوري ډول پایلوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په غویې سور میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې د کورونا وبا له کبله 9 میلیونه او 15 لکه ماشومان له زده کړو لرې پاتې دي. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړی په مستقیم تماس کې راسره د اکرام صاحب خبرونې ته ښه راغلاست. د پوهنې وزارت څه وایي چې په دغو ټولګیو کې چې ماشومان به اوس یا زده کوونکي به درسونه وایي کومې روغتیا سپارښتنې په پام کې نیسي؟
د پوهنې وزارت د وړاندیز او د کابینې د پریکړې په اساس باندې نن په ټول افغانستان کې حکومتي ښوونځي او دغه ډول خصوصي ښوونځي په حضوري توګه باندې زده کړې پیل شوې. حکومتي ښوونځي یو لسم او دولسم ټولګي او دغه ډول خصوصي ښوونځي له لومړي ټولګي تر دولسمه دوی په دوو دولتي ښوونځي عموما په دوو وختونو باندې ویشل شوي دي. هغه ټولګي چې لږ تر لږ اتیا کسان شپېته کسان پکې و، هغوی سم نیم بل سهار راځي، سم نیم بل لغرمی وروسته زده کړو ته ځي. د پوهنې وزارت وایي چې د ماسک کارول جبري دي په ټولو زده کوونکو باندې. دغه ډول د ټولنیز واټن مراتول دا ډیر مهم یاد شوی دي. هم نن چې یو شمېر ښوونځي او تلاړو زیات شمېر زده کوونکو ماسکونه نه درلودل او ټولنیز واټن هم په ډېر سم شکل باندې نه مراتېدو، خو د پوهنې وزارت وایي چې دغه شیان جبري دي او دا به قرار قرار باندې به دا عملي کېږي. 15 میاشتې ځنډ وروسته دا ښوونځي بیرته په حضوري توګه باندې پیل کېږي. 15 میاشتې وړاندې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په خاطر باندې په ټول افغانستان کې ښوونځي تړل شوي وو او نن بیرته پیل شول. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې هغه زده کوونکو کې که چېرته علاوه د کورونا راښکاره کېږي د روغتي ځانګړي شمیرې سره عاجل تماس نیو.
اکرم صاحب ټلیفون کړ شه صفانه د ډیره مننه به اهم ومردل چنن شان په ټول افغانستان کې دولتي او غیر دولتي شوونځي خپل حضوري درسي بهیر په محدود ډول پایل کړ. د افغانستان د پوهنې وزارت ویلي دی چې دوی به د روغتي وزارت سپارښتنې په پام کې ساتي. د غزنی اوسیدونکو وایي چې لا هم په دولتي دفترونو کې مامورین له غرمې وروسته کار ته نه حاضریږي چې د دوی په خبره دی مسالې دوی ته ستونزې پیدا کړې دي. خو د غزنی محلي اداره وایي چې کورونا وایرس کارونه ټکنی کړي دي. حبیب رحمان تاثیر نور جزئیات راکوي.
ګلزمان د غزنی ښار اوسیدونکو دی. د وایي څو ورځې کې چې مستوپیت د خپل یو کار لپاره ځي خو په خبره یې بیرته نه هیله راستنیږي. ګلزمان وایي په مستوپیت کې له غرمې وروسته ډیری کارکونکي کار ته نه حاضریږي.
زغه ورځې مستوپیت تللی وم. مستوپیت کې مې کار بندو نو چې ورغلم ماسپین دوه نیمې بجې د سې مدیر ویل پلانکی کارمن نه درغلی مامور نه درغلی سبا سار راسه. ډېرې دغه سې ادارات تر وخت لسی مخکې له وخته ورسي کار دی کیږي او که وروسته له وخته ورسي بیا دوی رخصت.
محمد عبدالله بیا د غزنی د ګیلان ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی هم ورته شکایت لري او له محلي ادارې څخه غواړي چې له غرمې وروسته هم په دفترونو کې د کارکوونکو د حاضرېدو موضوع جدي ونیسي.
موږ کارونه نیمګړي پاتې کېږي. کله کې د ماشومین د دوه بجو وروسته موږ ورسو دوی وایي چې سبا راسه او کله چې موږ سبا بیا ورځو نو طبعا په هغه اداره باندې بوج زیاتېږي خلک زیات وي. نو زموږ کارونه په ورځو ورځو ځنډېږي چې دا یوه لویه ستونزه ده. موږ له محلي ادارې دا غوښتنه ده چې دغې ستونزې ته رسیدګي وکړي تر څو د خلکو مشکل په هغه سملاسي ډول حل شي او بله ورځ اړتیا پیدا نه شي چې خلک د ولسوالیو ښار ته د وړکي کار لپاره راشي.
دا کرونا وایرس د لاخ پرې دوله عمل مخ کې د قرنټین پر مهال دولتي کارکونکو ته په نوبتي ډول د نیمه ورځې کار کولو هدایت شوی وو. خو د کابینې د ورستې پریکړې لمخې وس چې دوی باید د سهار لا تو د مازدیګر تر څلورو بجو خپلو دندو ته حاضر وي دا پریکړه نه عملي کیږي. دا غزنی ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د کرونا وایرس پرېدو کارونه ټکنی کړي وو خو هڅه به وکړي چې بیرته یې خپل عادي حالت ته راوګرځوي. والي وحید الله کلمزی ازادي راډیو ته وویل د غزنی ټولو دولتي ادارو ته هدایت کړی دی چې ټوله ورځ د خلکو خدمت وکړي.
اخرین نن فیصله چې په ولسم د پنځمه باندې وشوله چې په شکل د نورمال به ټول مامورین بدون د کوم استثنا څخه د ګیز د اتو بجو نو د مازدیګر ته څلورو پورې مبا د قانون په اساس باندې خپل وظایف ته دوام ورکوي. موږ هم د ترجمان یو متحد یو ولې موږ ټول ادارو ته هدایت کړای چې د دې نورسته به ټول د سهار د اتو څخه د مازدیګر ته څلورو بجو د خلکو په خدمت کې.
دا غزنی اوسیدونکو وایي که دا موضوع جدیونه نیول سي او ورته حالت دوام وکړي هم به په اړوند ادارو د کارونو بوج ډیر سي او هم به هم خلک له ستونزو سره مخ وي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
او سم اکرام الله اکرام د کابل چپ راسپانو ته کتنه کوي.
هشت صبح رسپانې د سولې په برخه کې ورسته یو ناندریو ته په اشاره سره لیکلي دي چې په دې ډول سولې ته نه رسیږو. وړاندې راغلي که څه هم مشورتي لوی جرګې د 1400 طالب زندانیانو خوشي کول تایید کړل خو حکومت د اتیا زندانیانو له خوشي کولو وروسته دا بهیر وځنډوه. رسپانې د افغان حکومت هغه شرط هم راخیسته چې ویلي دي له طالبانو سره د افغان حکومت یو شمیر کومانډوي سرتیري بندیان دي باید خوشي کړي. د سرمقالی لیکوال ته یو شمیر سرچینو ویلي چې له طالبانو سره د حکومت د پولیسو لوړپوړي افسران او بهترین کمانډو سرتیري بندیان دي چې شمیرې آن دیرش تنه خودل شوی دی. وړاندې په سرمقاله کې ادعا شوی چې حکومت تر دې دمه د خپلو سرتیرو یو منظم ډیټابیس نه لري ځکه د سرمقالی د لیکوال په خبره یو میاشت وړاندې طالبانو ادعا وکړه چې د حکومت له لوري د زر تنه دولتي سرتیرو سپارل شوي لیست کې د داسې کسانو نومونه هم شته چې په جګړه کې وژل شوي دي. د سرمقالې لیکوال لیکي دې ادعا ته په کتو فکر کیږي چې حکومت ته تر دې دمه دا معلومه نه ده چې کوم سرتیري ژوندي او کومي وژل شوي. ورسپانې لیکلي که حکومت د خپلو اسیرانو لیست پر اختیا هم نه لري نو دا د حکومت لپاره نهایت زیاته د شرم وړ خبره ده. وړاندې د سرمقالې لیکوال لیکلي یو بل اندېښنه دا ده چې ښایي د حکومت اسیران طالبان وژلي وي. په دې صورت کې باید دغه ډله وضاحت ورکړي. د سرمقالې په پای کې راغلي دي چې وروستۍ جنجالونو ته په کتو فکر کیږي چې لا هم د بین الافغاني مذاکراتو د پایل په وړاندې ستونزې شته چې باید د حل لپاره یې دواړه لوري هڅې وکړي. ویسا ورسپانې په افغانستان کې د هدفي وژنو زیاتېدو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې آیا د هدفي وژنو هدف یوازې د سولې تخریب دی که تر دې لوی مسایل دي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي چې هدفي وژنو خلک اندېښمن کړي دي. لیکوال تور پورې کړی چې اوس په افغانستان کې دا ګمان په یقین بدلیږي چې دا کار د حکومت دننه د ځینو کړیو او اشخاصو کار دی، خو د کومې خاصې کړۍ یا شخص نوم نه دی اخیستل شوی. د سرمقالې لیکوال لیکي په افغانستان کې په وروستیو کې د نظر خاوندان، علما، د سولې پلویان او یو شمېر نور مهم کسان په نښه کیږي. وړاندې پوښتنه شوې چې ولې دغه ډول کسان په نښه کیږي او څوک دا کار کوي. ورځپاڼه لیکي طالبانو په وار وار په داشان وژنو کې لاس لرل رد کړي او داعش ډلې هم مسؤلیت نه مني. د سرمقالې لیکوال لیکي دا اوس د حکومت مسؤلیت دی چې پیدا کړي دا ډله څوک کېدای شي چې د سولې د ثبوتش کولو هڅې کوي او هغه کسان په نښه کوي چې د سولې پلویان دي.
دولس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوړی.
په کابل کې نن 2 14 یو پولیس وواژه او 3 نور یې ټپیان کړل. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې لومړنۍ 14 د 8 امنیتي حوزې اړوند په چلستون سیمه کې سوي چې یو پولیس وژل او یو بل ټپي کړی دی. فرامرز وایي د مقناطیسي مایندې 14 یو ملکی وګړی هم ژوبل کړی. بل ورته امنیت قمندانۍ وایي چې د تایمنی په سیمه کې د پولیسو پر رینجر ورته 14 سوي چې 2 تنه پکې ټپیان سوي دي. د تخار په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې نن 9 ولسی پاتون کوونکي وژل شوی دي. د تخار د والی ویان محمد جواد هجری ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان هغه مال وژل سول چې طالبانو یې پر پوستو بریدونه وکړل. د افغانستان د متشبسینو علي بورډ وایي یوازې نن شاوخوا 810 موټرو د سپین بولدک چمن پر لاره تک را تک کړی. د دغه بورډ مشر وایي د شاوخوا 1 میلیارد افغانیو په ارزښت بیلابیل سوداګریز توکي د دغه بندر دواړو خواو ته صادرات او واردات چمتو او یوازې نن د 100 میلیون افغانۍ په ارزښت خوراکي توکي له پاکستان څخه افغانستان ته وارد شول. دغه لاره پرون د خلکو او سوداګرو پر مخ په بشپړ ډول پرانستل شوه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وبا شایي په 2 کلونو کې کنټرول سي. د نوي معلوماتو لمخې په دا سال کې چې اروپایي هیوادونه د دې ویروس ډیروالی تجربه کوي، په امریکا کې چې تر ټولو ډیر دی وبا ځپلی، د نوي پیښو شمیر پکې په کمېدو دی. په ټوله نړۍ کې نږدې 23 میلیونه کسان په دغه ویروس اخته سوي دي چې شاوخوا 800 زره کسان اترې مرسول. په بلاروس کې چارواکو د ازادي رادیو د بلاروسي څنګه په ګډون لسکونه ویپانو ته لاسرسي محدود کړی. دوی دا کار د دې لپاره کړی چې هلته لانجمنو انتخاباتو وروسته اعتراضونو پر مهال د معلوماتو خپرېدل کنټرول کړي. د ترکیه حکومت یو بل لرغونی کلیسا په جماعت واړوله. دا کلیسا د ترکیه د اوسنی جمهوری نظام د تاسیس پر مهال په موزیم بدله شوی و. تر دې مخکې د ترکیه لوري د آیا سوفیا لرغونی ودانی په جماعت بدله شوی و چې د یونسکو په ګډون یو شمیر هیوادونو پر انتقادونه وکړل. او د ترکیه سواحلو ته نږدې په تور سمندرګي کې 360 میلیارد متر مکعب طبیعي غاز کشف شوی دی.
له پریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزې واوروه. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي، ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. د خبرونې په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان ونیز پروګرام خبريږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همت یم او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د امی روغتیا وزارت وایي دوی غواړي په کورونو کې د معتادینو د درملنې پروګرام پراخ کړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به له مسکا هو تک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې واورو.
په خوست ولایت کې د قاچاغ پر مهال تر 100 کیلوګرام ډیر چارس ونیول شول. 28 کیلوګرامه چارس چې په پام کې والا دومنده ولسوالۍ څخه د خوست ولایت مرکز ته قاچاق شي، پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال ونیول. د خوست ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې د دې پیښې د تای ترڅنګ دا یادونه هم شوې چې د دې نشي موادو د قاچاقو په تور 2 تنه نیول شوي او له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي. په کابل ښار کې پولیسو تر 100 کیلوګرام ډیر هیروین ونیول. له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل په 9 ناحیه کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې د نشه یي موادو یو خرڅونکی ونیو. دا سړی چې 11 کیلوګرام هیروین ورسره وو غوښتل چې د نشې مواد د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې پر معتادینو باندې وپلري. د کابل ولایت د امنی قومندانې بیان فردوس فرامرز ازادۍ راډیو ویل چې د دې پیښې دوسی به عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل شي. پولیسو په ننګرهار ولایت کې د نشې موادو د قاچاقو مخه ونیوله. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادۍ راډیو ویل چې په ننګرهار ولایت کې درې عملیات کړي چې په نتیجه کې د ټابلیټ کا په نوم نشې ګولیو او 400 د قاچاقو مخه نیولې ده. ښاغلی آریان زیاتوي چې لومړی عملیات د ننګرهار په مومندره ولسوالۍ کې کړي چې په نتیجه کې د ټابلیټ کا په نوم 170 نشې ګولۍ نیولې دي. دوهم عملیات په دوربابا ولسوالۍ کې شوي چې په نتیجه کې 18 کیلوګرامه چارس نیول شوي دي. دغه ډول دریم او څلورم عملیات د جلال آباد ښار په نهمه ناحیه کې شوي چې په نتیجه کې 4 کیلوګرامه هیروین نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې نشې موادو د ساتلو او قاچاقو په تور درې تنه هم نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کورنیو چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې معینیت وایي په څلورو ولایتونو کې د نشې موادو 15 قاچاق کوونکي نیولي دي. له نشې موادو سره د مبارزې معینیت په خبر پاڼه کې راغلي چې لومړی عملیات د بدخشان په مرکز فیض آباد کې شوي چې په نتیجه کې 3.5 لیټره شراب او څه اندازه هیروین نیول شوي دي. دوهم عملیات په کندوز ولایت کې شوی چې په نتیجه کې 4 کیلوګرامه چارس او ټابلیټ کا ګولۍ نیول شوې دي. دریم عملیات د کندهار ښار په دوو ناحیو کې شوی چې په نتیجه کې 109 ټابلیټ کا ګولۍ نیول شوې او څلورم عملیات په پروان ولایت کې شوی چې په نتیجه کې نږدې 4 کیلوګرامه هیروین نیول شوې دي. د یادونې وړ ده چې د دې نشې موادو په تور 15 تنه هم نیول شوې دي.
مسکا هوتک و چې د نشي مواد په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره د مطالب چمتو کړی دی. د عام روغتیا وزارت وایي چې د غواړي په کورونا کې د متاجنو د درملنې پروګرام پراخ کړي.
نظر با ما هر مرکز سروایی را که ما در اونجا داریم باز ما سر از او عدافش مشخص میسازیم.
پیابل راپور که با واوری چی دامی روختی وزارت وای کرونا و قرنطینه د معتادینو د درملنې بهیر ټکنۍ کړی دی.
موږ روزانه ساحې ته ځو، ډاکټر، نرس، ټولنیز کارکونکي د معتادینو تجربه مساحو ته ځو.
دا چې د معتاد میرمنو ماشومان ولې له مور معتاد پیدا کیږي په دې اړه له ډاکټرې بنفشې لنګری سره مرکه لرو.
د امیدواری په وخت چې کوم مور د مواد نه استفاده کړي دي په مجموع دا ټول د دوی ماشومان معتادان دي.
د محمد اشرف په نوم یو معتاد وایي چې د نشو له امله مې په ځوانۍ کې څو غاښونه وتلي دي.
زند ولانس بچکینس و فرات هرکا نه یو د دې د دغه څه چې خبره دوه کې په 400 راغلم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلې سي.
خزه وا خزه چیري
سوای د دې دلته یما
اوس پرونه په کورونو کې د موتاجونو د درملنې په موضوع باندې پیل کوو. د عام روغتیا وزارت د نشي موادو د غشتنې کمولو ریاست په کورونو کې د موتاجونو د درملنې نوې طرحه چمتو کړې ده. د دې ادارې مشر ډاکټر سید جاوید بدخش ازادي رادیو ته وویل د غواړي چې په کورونه کې د موتاجونو د درملنې اسانتیاوي ډېرې کړي چې له دې لارې به ډېر موتاجونو ته د درملنې اسانتیاوي برابرې سي. په ورته وخت کې د موتاجونو د درملنې ډاکټران وایي چې که د موتاجونو خپلوان په کور کې د موتاجونو په درملنه کې له هغوی سره مرسته وکړي دا درملنه به ډېره ښه نتیجه ولري. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه فیروزه عزیزي وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې 3.5 میلیونه خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول نشې کوي، خو ځینې معتادین که څه هم څو ځلې درملنه سوي بیرته په نشو اخته سوي او اوس هم درملنې ته غاړه نه ږدي. له همدې امله د عامه روغتیا وزارت د نشایي موادو د غوښتنې کمولو ریاست یوه طرحه چمتو کړې چې په کورونو کې د معتادینو درملنه وکړي. د دې طرحې له مخې به اوس پر روغتیایي مرکزونو سربیره په کورونو کې هم د معتادینو درملنه کیږي. د عامه روغتیا وزارت د نشې موادو د غوښتنې کمولو ریاست مشر ډاکټر سید جاوید بدخش په کورونو کې د معتادینو درملنه یو جدي او ضروري کار ګڼي او وایي چې که په کورونو کې د معتادینو د درملنې امکانات ډېر سي د ډېرو معتادینو درملنه به وسي.
موږ پر دې طرحه کار کوو او ډېر ژر به یې پیل کړو و به ګورو چې څومره خلک مراجعه کوي. په هر ولایت او سیمه کې چې د معتادینو د درملنې څومره مرکزونه لرو د دې مرکزونو مراجعینو ته په پام سره خپل هدفونه ټاکو.
اوس مهال په افغانستان کې د متادینو د درملنې یو سلو درې روغتیایي مرکزونه فعالیت کوي، خو د عام روغتیا وزارت د نشئی موادو د غوښتنې کمولو ریاست د متادینو شمیر ته په کتو سره دا روغتیایي مرکزونه کافي نه بولي. په ورته وخت کې ډاکټران په کور کې د متادینو درملنه موثره او ګټوره لاره بولي. ډاکټر بشیر سروری وایي که د متادینو خپلوان په کور کې د متادینو په درملنه کې له هغوی سره مرسته وکړي، دا درملنه به ښه نتیجه ورکړي.
په کور کې د متادینو د درملنې میتود چې په ډېرو هیوادونو کې تجربه سوی، ځینې برخې یې ډېرې ښې او بریالۍ دي. مثلا پر دولت بستري کېدو لګښت نه راځي او نتیجه یې هم ډېره ښه ده. یعنی هغه روغتیایي اسانتیاوې چې په یو روغتون کې وي، هغه اسانتیاوې په کور کې ورته برابرېږي. د دې تر څنګ ځینې مسؤلیتونه د معتادینو کورنۍ ته ورسپارل کېږي.
ډیری معتادین له دې عمله له کوره لرې نشي کوي چې کورنۍ یې ملاتړ نه کوي او کرکه ځینې کوي. د دې تر څنګ د درملنې په پړاوونو کې هم له ګڼ شمېر ستونزو سره لاس او ګریوان وي. ډاکټران وایي که په کورونو کې د معتادینو لپاره د درملنې زمینه برابره سي، کورنۍ کولی سي چې د معتادینو د درملنې ډېره ښه څارنه وکړي.
فیروزه عزیزي وایي چې په کورونو کې د معتادینو د درملنې په اړه راپور اوروه.
یو شی ټول ملت ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لپاره ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی کې در شام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تانوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قام او په سمت په تنظیم باندې ویشي، باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
سوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
درنو اوریدونکو، اوس ته کورونا له امله د محتاجونو د درملنې پر بهیر خبرې کوو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کورونا ناروغي او کرنټین د محتاجونو د درملنې بهیر ټکنې کړی دی. د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو ریاست وایي چې صحوي فعالیت او په کورونا کې د محتاجونو درملنه ډیر ګټور پروګرام وو، خو د کرنټین پر مهال دا پروګرام محدود شوی دی. اوس دا ویره ستا چې ځینې روغسوي محتاجین بیرته په نشو اخته سي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوتک وړاندې کوي.
د عامه روغتیا وزارت په روغتونونو او روغتي مرکزونو کې د بستري معتادینو لپاره د درملنې ترڅنګ په کورونو کې هم د معتادینو درملنه کوي. په کابل کې د معتادینو د یو روغتي مرکز اجتماعي کارکونکو زمرایل کوزی وایي چې د معتاد له بستر کېدو د مخه دوی د معتادینو د راټولېدلو ځایونو ته ځي، هغوی ته د نشي موادو د زیانونو په اړه پوهاوی ورکوي.
موږ روزانه ساحې ته ځو چې په هغه کې یو ټیم ډاکټر د نرس ټولنیز کارکونکو کې د معتادینو تجربه مساحت اوس د مواد مخدر ازرار باره کې عامه په خوایل ژوند دي. بلغه مریض بیا برمنګ هڅه وو، بلغه بیا راځي مریض همنګ سنټر ته، سنټر ته چراغ بلغه د عمل د اقدام مراحل شروع کی، بلغه بیا موږ ورته فامیل غواړي، فامیل سره جلسې لرو، هغه تشویق وو بیا موږ یو تعهد اخلو دلته سبته په دننه په مراکزو کې بیا دلته جلسې فامیلی کده کور سره کوم مشکل درلودي کورنۍ راغړو بیا دلته جلسې ورسره نیس چې توغه فامیلی مشکل ورته حل کو ترڅو دای بیا رک نشي.
په خپل خواخه د اتیاد درملنې ته د متادینو حسابل او د درملنې پر مهال د کورنۍ مرسته راجلبول هغه صحابي فعالیتونه دي چې د اتیاد په درملنې او له تدوی وروسته متادینو سره په روغ پته کېدلو کې مرسته کوي. د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو ریاست مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې د کرونا وایروس او کرنټین د معتادینو پر درملنه ناوړه اغیزه کړې ده.
زموږ صحوي فعالیتونه دا دي چې د درملنې مرکزونو ته معتادین راجذبوو. زموږ دوهم پروګرام دا دی چې له درملنې وروسته د معتادینو څارنه کوو، خو کرونا دا برخې اغیزمنې کړي دي. له همدې امله دا ویره شته چې ډیری کسان بیرته په نشو اخته نشي.
د کرنټین پر مهال سلګونه معتادین له بیلابیلو ښارونو څخه راټول او د درملنې په مرکزونو کې له 45 ورځنۍ درملنې وروسته بیرته رخصت کړای شول، خو د کرنټین له امله د معتادینو کورنۍ ته د روغتیایي کارکونکو نه لاسرسی او د معتادینو د څارنې محدودیت دا ویره ډېره کړې چې ډېری معتادین به بیرته نشو ته مخه کړي.
درنو اوریدونکو، تاسو د کرونا او کرنټین په بهیر کې د معتادینو د درملنې په اړه راپور اورېده. په راپور کې مو واورېدل چې د کورونا او کرنټین لامله د معتادینو د درملنې بهیر ټکنې شوی دی.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د هیروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟ په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوریش پر منځنۍ سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس د معتاد امیدوار میندو او هغوی د ماشومان موضوع ته راځو. طبي ډاکټران وایي چې د امیدوارۍ پر مهال نشه کول ډیر خطرونه لري، آن دا چې د میندو په خېټه کې د هغوی ماشومان هم په نشو باندې اخته کیږي. دا چې د معتاد میندو ماشومان د امیدوارۍ پر مهال له څه ډول روغتیایي ستونزو سره مخ کیږي، څه ډول نشي مواد ناوړه اغېزې ورباندې کوي، آیا د دې ډول ماشومانو درملنه کېدای سي؟ په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمي په کابل کې د ښځینه محتاجینو د سلبستریز روغتون له یوې ډاکټرې بنفشه لنګري سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې ماشومان ولې د مور په ګېډه کې په نشو باندې اخته کیږي.
کله چې یو مور د امیدواری په وخت کې د موادو نه استفاده وکړي، نو هغه ماشوم چې زیږي هغه هم متاده بوي، ځکه چې هغه حکم شی چې مور استفاده کوي په دې وخت کې ماشوم هم هغه شیانو چې مور استفاده کوي ماشوم مستقیما استفاده ورنه کوي.
په مجموع کې ښځینه معتادین کې همدغسې دوی معتاد ماشومان زیږي که فرق کوي په ټولو؟
تر اوسه چې موږ دلته تجربه لرو او کوم مریضان چې دلته راغلي دي چې ماشومې پیدا سوي دي، د امیدواری په وخت چې کوم مور د مواد نه استفاده کړي دي، په مجموع دا ټول د دوی ماشومان متادان دي. مستقیم هغه مواد نه چې مور استفاده کوي ماشوم ته مستقیم دا انتقالیږي.
د معتادو میندو ماشومان ولې له موره معتاد پیدا کیږي؟
خو دلیل دا ده چې کله چې یو مور د موادو نه استفاده کوي او په دې وخت کې ماشوم هم د مور په ناس کې دی، دا خو ډیر واضح خبره ده چې کله چې مور معتاد وي ماشوم هم ورسره معتادېږي. ځکه که مخکې ما یادونه وکړله چې کله چې مور د کوم موادو نه استفاده کوي هغه مستقیم ماشوم ته ځي، او هغه وخت چې دوی پیدا کیږي خامخا ماشوم هم معتاد وي، ځکه مواد چې د په ټول وجود باندې ډیر اغیزه لري.
آیا یوازې اتیاد د دې سبب کیږي چې نوې زیږیدل شوی ماشوم سالم نه وي که نور عوامل هم په دې کې شامل دي؟
تنه اتیاد د دې عامل نه سبب کیږي، دا نور عوامل هم لري چې مثال یو ماشوم ناسالم ماشوم وي. یو عامل اتیاد ده چې یو ماشوم ناسالم دې دنیا ته راځي یا پیدا کیږي، خو مګر دا اصلي عوامل دا تنه متعدی نه دي.
کوم مقدرتو که دیر اثر لري په یو ماشوم باندې چې کله هغه د مور په نس کې؟
دا په مواد کې هم فرق لري چې کوم مواد ډیر اغیزه لري او کوم مواد ډیر داسې تاثیرات ډیر وي، مخربه تاثیرات لري، په دې کې هم ډیره اړه لري. او دا دې تم اړه لري چې مثال په انسانانو کې هم دا فرق شته دي. مثال یو مواد په یو نفر باندې یو رقم اغیزه لري، په بل نفر باندې بل رقم اغیزه لري. دا بیا په هغه سطح د استفادې نه هم ډیر اغیزه لري چې مثال یو نفر څومره د مواد نه، یعنی په ورځ کې څو وار استفاده کیږي ورنه، او د سطح د استفادې نه ډیر ټیټ دی او پورته دی، دا دې ته هم ډیر اړه لري چې یو نفر کوم مواد او څومره د ورځې د شپې مثال څومره استفاده کوي، دا دې ته هم ډیر مربوط کیږي. مثال یو نفر د پودر نه استفاده کوي یو رقم غیزه په یو چا باندې لري، یو نفر د شیشه نه استفاده کوي دا بیا بل رقم غیزه لري. کوم مواد چې دومره نشه ډیر وي دومره اواریز ډیر دي ام دومره اغیزه هم ډیر دي.
په مجموع کې کوم مواد ډیر اغیزه لري؟
منفی اثرات خو ټول مواد لري.
د سویل کې چې هیروین ډیر منفی اثرات لري ماشوم باندې؟
تر اوسه چې موږ هم دا تجربه کړې ده، اول خو دا استفاده ډیر د هیروین نه کیږي، یعنی پودریان ډیر لرو چې د پودر نه استفاده کوي. دا بله، او دا هیروین تاثیرات ډیر دي په ماشوم باندې. دا نور مواد هم ډیر تاثیر لري، مثال شیشه ډیر خطرناک ده، خو دا هیروین چې دا استفاده یې هم ډیر دي او په ماشوم باندې ډیر اغیزه لري.
ډاکټران معمولا امیدوارو میندو ته وایي چې ښه خواړه وخوري، آیا معتاد میندو مناسب خوراک چنو کوي؟ د دې تاثیرات ماشوم باندې څومره ده؟
دا په ماشوم باندې ډیر اغیز لري ځکه چې معتادین او د دوی ژوند خو موږ او تاسو ته مزمش ټولنه موږ او تاسو ته معلوم ده چې دا اقتصادي مشکلات بیل غیر له معتادین دا نور کسان هم زموږ په ټولنه کې دا مشکلات ست چې اقتصادي مشکلات لري او د امیدواری په وخت کې کوم مواد ته کوم خوراکي مواد ته چې مثال ترکاری او میوه او دا شیان چې مور ورته ضرورت لري هر څوک ورته لاسرسی نه لري او معتاد چې هم کمل خوراک ته لاسرسی نه لري دا هم یو مشکل ځان ته دی او سربیره له دې دا هم هغه شیانو ته لاسرسی نه لري هم د موادو نه چې استفاده وکړي دا خو نو ډیر خامخا مشکل لا ورته ډیریږي نو دا د عمل ته سبب کیږي چې ماشوم باندې منفي تاثیرات ولري
که یو امیدوار مور پر وخت نشه پرېږدي په حملګي په جریان کې آیا د دې چانس شته چې ماشوم معتاد نشي
دې ته اړه لري چې مثال آیا هغه مور کوم وخت د مواد پریشي ده نشي بس کړی دي مثال یو مور د چې د اول ترایمستر دوم ترایمستر دریم ترایمستر موږ لرو کنه
ترایمستر یعنی سمانه
درې اول درې میاشتې دی بیا د دوم درې میاشتې اخیری چې نه میاشت پوره کیږي موږ درې میاشتې اول ته اول ترایمستر وایو دوم درې میاشتې ته دوم ترایمستر وایو او اخیری ته دریم ترایمستر وایو چې مثال دا دې ته اړه لري چې یو مور په اول ترایمستر مواد بس کړی دي په دوامي بس کړی دي او که په اخیری بس کړی دي که اول استفاده ونه کړي دا کېدای شي چې ماشوم سالمه وزیکل شي او که دا مواد په منځ کې پریږدي دا بیا موږ نسو ویلی چې مثال آیا دا ماشوم یعنی ځکه اول مور د موادو نه استفاده کړې ده اول ترایمستر کې استفاده کړې ده په منځ کې پریښی ده دا شاید ماشوم سالم دنیا ته راشي پیدا شي که نه سالم شاید معتاد وي شاید نه دا د مور استفاده دا مهمه ده چې مور په کوم وخت کې مواد پریښی دي دا دې ته اړه لري
هغه ماشومان چې معتاد په دنیا کې راځي او له معتاد مور نه د دې چانس شته چې هغوی تداوي شي او له کوم طریقې نه تاسو هغوی تداوي کوئ
بله او دا چانس تا بالکل داسې ماشومان موږ لرو چې جلا د مور څخه چې اتمن یا مور یې بېخي نه وي یا مور ورسره موږ دا ماشومان تداوي کړي دي دا چانس یې سته زموږ تداوي خو داسې دی چې موږ عرضي تداوي کوو او ماشومان هم ازو علایم چې د موادو د کموالي نه دوی ته پیښیږي هغه عارض موږ تداوي کوو دا زموږ د تداوي روان ده او دا ماشومان موږ تداوي کړي دي چې د مور نه معتاده پیدا شوي دي وروسته له پیدا وروسته بیا موږ هغه تداوي کړي
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریچ په 2019 منځنۍ سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی اته وشکرل محمد اشرف د لوګر ولایت اوسیدونکو دی دی وای چې لومړی د چرس په نشو اختاسو او بیا تر ششې پورې ورسید دی وای چې په ځواني کې د نشو لامل څو غاښونه وتلې دي دا چې محمد اشرف څنګه اولی په نشو اختاسو په دې اړه زموږ له همکار محمد یاستر نکسره د زړه خواله کړې ده
یو پنځه شپه کاله مخکې ما چرس وهل د سندې ولان سره بچ کې نسو په اړه تیر کا نو یو دود دغه سي د چا خبره دوه کې په چرس راغلم تقریبا 45 شپه کاله می چرس وهل د سې ورځ کابل تر راغلم د سې مرګره میو غد د سې کوپخون ته چی په لاس کې ول پټ به و سې کښ کول نو ما وته کی بچی شي چی اس کی تو می زنی غره ته کی بچی ش از یک دود بزنی دی سلطنتیز هی رت لار جوړ کړه ما راځه د ایتلری شی وای دا څنګه د پا کې دی شي چرسونه خی ماته دو درې دود راکو نو د شپې می چې د سزان واچو پوښ غیر د ستک مترګیزه حساب ول هیڅ خوب نه راته لکه مړی غو نستر کې باندې پوښ شخ پاتې وی اسمان دا شیشه می چې وهله بیا دا تاثیر په ما کړی چې یو زه ما غاښونه خراب کړل چې شیشې د اډوکې سره ډېر سخته هغه لري د اډوکې دا کم مقاومت چې د هغه د بینه وړي پنځه شپږ غاښه مې مات شول
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې سلیم له خپله کوره تللی د ځوانانو یوه ځانګړې ډله یې جوړه کړې او د بر کلي په یو باغ کې اوسیږي دا چې دا څنګه ډله ده څه ډول فعالیت کوي اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو
راجا راجا لالا جانا راجا
پیر صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام راجا راجا خدای دے را والا
لسن درا کا کلے کم
ہاں دا کلے کم راجا راجا دل تم مخام خراتا کینا
نہ پیر صاحب میں کینا دیا دا بیدا انداز پہ ولاڑے درے گم
کا وایا چنگا راگلے
پیر صاحب زفاڑم چستا سی مریچم
نوں دے چا دے
نوں میں اکبر دے
کاکا واری زما مرید شی نو ما سم پیجنے گنا
اوہو پیجنم دے تو کو پیر صاحب مبارکی
ستا خبر سام دا چی پیر صاحب دی پیران خو دیر دی مگر زد طول و پیران و پیریم دو دنیا طول پیران زما کشران دی
زم پیر کداشم
اوہو تا تا خو چی هر وقت ما اجازه دار که بس آغا وقت پیری
نوزه چه وکم که پیر شم
اول باید ما مورید شی او بیا پیر شی
نخوزم ده هم دیل پار را غلایم چستا مورید شم
گوره حالا که از ما موریدی هم خپل شرطی نلری
چه شرطی نلری؟ ذکر بکوم دشپی با تحجود منجو نکوم روژه بنیسم چه بکوم؟
نه از ما موریدی دومره تکلیفو نلری منجو نه چه کوی بیخی مخ ده هم مومینزه
خانو چه بکوم؟
مونگ یو شرط لرو آقا دا چه دربار تا با چرس راوری
نوزه خو غریب سرایم پیسه نلرم چرس لکومه کم
چه چرس نلری پیر خو لری خرده پروان نلری دربار تا رازا لیاران و سرخپل چرس وحا چای و روده هم که پریمان رسی
نو خو ما تروسا پوری چرس ندیس کولی دا بچنگشی
امیه مکوه دلتا دیر زوانان راغله چه سگریتی هم نوچ کولی خو کلا چیز ما موریدان شد وز پاخه چرسیان دی
خواه سامدا زبا پا دی بارا که فکر وکم
سامدا خب فکر وکم مورو یارانو تا دی هم وای چه راشی دلتا
خزی و خزی چیری؟
سوایی دادی دلتا یما
سریا دادی راغلما راشا کینه چه دوڑی در تراؤڑم
سلیم چیری دی؟
سلیم نو چه در تو وایم
سنگه سراتا وای سما خبرو که
ولی تن نی خبر چی چرسی سوای دی؟
او پا آقا غم لڑیلی عمل خوی خبریم ما ویل چی پا بلا بلا اختا شوای دی
بلا بلا اتسکه ساملی و نی شوای دی تو ټول ورځ لکور اورکی دل کې غم در سره نشته
او خزی څه پیخه ده سمه خبر وکا
سلیم د تو ورځ کور ته نو راغلای
خخا نو بیا
بیګا چی راغی نو کړي وډي خبرې کولې
نو څه ویل
کله ویل چې پیغمبر شوایم کله ویل چې پیر شوایم ما ته ویل چې ته هم چرسو وها
تو با خدایا دا څاورم سلیم اوس چیرې دی
اوس کور کې نشته
نه پوهېږم چې چیرته به پیدا کړم
پرون زموږ د ګاونډي اکبر مور راغلې وه
هغې بیا څه ویل
ویل سلیم په بر کلي کې د چرسیانو یوه ډله جوړه کړې ده ټوله ورځ په باغ کې ناست وي او خپل چرس وهي
په بر کلي کې د چا کره اوسي
د خپل یو انډیوال کبیر سره دی د هغه په باغ کې اوسېږي
بس زم دا اوس ورځم او پیدا کوم
سړیا نو څه کوې جنګ ورسره کوې
زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم رازا ډاکټر صاحب اجازه ده
رازا رازا
سلام علیکم
وعلیکم السلام اجی صاحب څنګه شو د سلیم معاینات مو وکړل
او ډاکټر صاحب معاینات مې وکړل
ته راکه
دغه دی ډاکټر صاحب
دا خو ډیره خطرناکه ناروغي ده
ډاکټر صاحب څه تکلیف لري
له معایناتو څخه ښکاري چې اومه چرسې ډېر څکولی دي لیونی شوی دی
څه شی زما زوی لیونی شوی دی
هو لیونی شوی دی د ده خبرې او نورې علامې ټولې دي لیونی دي او اومه چرس ډېره خطرناکه نشه ده خوشو چې را دې اوست
ډاکټر صاحب دا څنګه ناروغي ده
دا یو ډول عصبي ناروغي ده دا د لیونتوب یو ډول دی په دې ناروغۍ کې انسان ته یو خاص فکر پیدا کیږي
څه ډول فکر ورته پیدا کیږي
ناروغ فکر کوي چې زه پر حق یم کله وایي زه پیغمبر یم کله وای زما لایکه یم بس ته سی ګړې وړې خبرې کوي.
نو ډاکټر صاحب د دې ناروغي علاج نشي کېدی؟
ولی علاج نشي کېدی؟ ته اندېښنه مه کوه، مونږ به په شفاخانه کې بستری کو.
کور دی ودان ډاکټر صاحب.
ښه شو چې هلک دې پر وخت شفاخانه ته راوست، که ناوخته شوی وای علاج هم نه کېده او نور ځوانان هم په نشو ور سره اخته کېدل.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بل خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان. ساعت